درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شخ واوري نومیږي، د دسمبر په 12 نیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړی شي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیب شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او نجونو په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو د رالویدلې وضعیت ارزول شول شوی دی. اټکل کیږي چې نړیوال مشران د بشري حقونو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي، څو د عدالت حساب ورکولو او د اغیزمنو عملي ګامونو لپاره یو روښانه کارنده نقشه جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوار خزي سوداګرۍ د ځان مسؤل دی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل، اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو په غاړه ده. همدارس د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له عمله اغیزمنې شوې دي. وروسته لدی چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12 د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبع د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ. عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په ډبلین کې اوسي، د نومبر په 19 وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له ډبلین څخه په ریل ګاډي کې بلفاست سفر وکړ. هغه له 15 نورو افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادا کېږي چې علیمی له یوې کورنۍ سره او همدارس له بل نارینه سره یو ځای سفر کاوه چې ټولو یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیلې یعنی ریل ګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخله اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار ننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ملاخل تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی و، خو پرون خپل ادعا بیرته واخیسته. ملاخل محکمې ته له یوه بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې کښلی و، د پنجشنبې په ورځ د نیویارک په یوه هنري لیلام کې په 45,000,000 پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګران پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 4,900,000 پلورل شوی و. زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي وايي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي لپاره د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخامخ دی. هندوی جربه افغانستان ته د کارګو البتنې پیل کړي. افغان سوداګری هر کله کوي
اوس موږ په دې تموي چې دا به کچه به ډېره لوړه سي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان جلغوزي به د هوا له لارې چین ته صادرې شي.
آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو وضعیت ته کتنه کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداري ورکړی چې افغانستان د حافظې، هویت او راتلونکي د سیستماتیک یا اوږدمهاله ځپنې له یوه جدي ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې پرون د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په نوم آنلاین سمپوزیم کې خبرې کولې وویل که افغان خبریالان لازمې منابع، خوندیتوب او امکانات ونه لري د دې توان به په شدت کم شي چې پوه شو په افغانستان کې څه پیښیږي. په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وایي چې نړیواله ټولنه او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه باید بیړنۍ او عملي چاره وکړي څو د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د افغان خبریالانو سخت وضعیت ته پاملرنه وشي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوي محدودیتونه د خپل واک فکر او هغې فضاوي د لمنځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یوه برخه ده، کومه چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارد بنر د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence.
دغه اقدامات د پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي او هغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان پکې پوښتنې کولی شي، تخیل او یا هیله ولري. ټولیز اغیز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه اغېزمنوي چې مخکې مې یادې کړې. افغانستان د حافظې، هویت او د راتلونکي د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی.
And future possibility.
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبریالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ که خبریالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري، د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په ژنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او 100% خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کیسونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تل وایي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 550 مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډېر محدودوونکي فرمانونه هم ورکړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 150 ځای لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د هند باندنو چارو وزارت چارواکي وایي ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څانګې مسؤول انن پرکاش پرون په یوه خبري ناسته کې وویل ډېر ژر به د کابل ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر له یوه پلاوي سره په 15 ورځني سفر هند ته تللی او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزې او اندامو خلکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا تر څنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤول آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوې ډیلي کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل ډیلي او امرتسر کابل ترمنز کارگو الوتنی پیل سی. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړی کو تاریخ ته اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخی زواړی کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې د افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمې په ورځ ناوخته د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې له لوړ پوړو هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا او نښلتیا په هدف غونډې سوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ، د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګریز وتشو معرفي کولو، د سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاري ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګرۍ د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې سوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځم په ورځ د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له نورالدین عزیزي سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړې چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی. او دا زه فکر کوم د منطقې کې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره یو موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته صادرات لرو او د هغوی څخه واردات لرو. نو دا زموږ دپاره یو ډېر اهم سفر دی او ښه سفر دی. او دې سفر ته موږ په خپله په ښه سترګو ګورو. افغانستان تقریبا ضرورت لري په اوسني شرایطو کې خام موادو ته ضرورت لري. نور اقلامو ته چې د هند په هند کې دا کېږي، هند یو ډېر قوي اقتصاد لري او موږ غواړو چې د هغه سره زموږ اړیکې ټینګې شي. نو په دې خاطر د ویزو په ورکړه کې که ډېر د دغه هم چټک شي د ویزو ورکړه دا به
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډېر ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی. او دا چې موږ د پاکستان سره موږ تجارتي اړیکې لري په ټاپه ولاړ دي، نو په دې سره سره موږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روان دي. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي
او د انده سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.